د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وای چې باید نو وخت راشي. نو وخت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې چې نه کار وی نه روزګار وی نه پیسې وی نه پرمختللې سیزونه تاسو موجود وی چې ته پنه وخت راولي.
د یو ځوان خبرې مو واورېدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی. خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي. دوی وایي چې له کومو اسانتیاوو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډېر حسان دی. ما دا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناسم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر څو ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یوه حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، د ګان شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ، دوی له رواني اړخه خوښ ساتي او په خبره ژوند ته نوی رنګ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دوه مجلې واکمنۍ څخه را په دې خوا د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی. له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومې دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق الله راته وایي چې د ده په نظر خو دا شونې خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي نه روزګار وي نه پیسې وي نه پرمختللې سیزونه تاسو موجود وي چې ته پنه وخت راولي. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کېدی شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ وي. کاغه اقتصاد وي، کاغه مالی برخه وي، کاغه کار ولري، کاغه روزګار ولري، هغه نه وخت کولای سي. یو څوک سي د ذهن نه ګډ وړ دی، روزګار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نشته. نو زه په دې اند یم چې هغه هیڅکله نه وخت نشي راوړلی مینځته. یعنی د بیګا وخورم سبا ته ایران یم، بیدند یم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولې د نوښت تمه وکړای شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پې نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتما رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، تر څو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونو پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړئ راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دی. ما بار بار دا کوښښونه کوم، همدا اوس مثال در کول شم چې زه کمپیوټر ته ناسم د شپې نه وخت ده او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر سوز ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي، یعنی هر ورځ زله یو نیو ډول نو وخت سره مخ کیږم.
کدره تو ایت اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نو وخت وړي تاسو راولي؟
د چمپینز ټرافي کې د استرالیا او انګلند ترمنځ یو خاصیالي تر سره شو او ما پر یو لنډ خبر ولیک، هغه مې خپل فیسبوک باندې هم نشر کړ او تر څنګه په ورزشي برخه کې کم کامیابی وي کم مهارتونو ته ضرورت وو هغه مې ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي، ځوانان کې درس برخه کې د کار برخه، یعنی که شخصي ژوند وي که رسمي ژوند وي، څومره ژوند خسته کوونکی چې همیشه یو کار په یو رقم
خوندوره پښتنه ده. کچیر موږ په یو ډول باندې مخ ته ځو نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې. کچیر موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو او یا د ژغور ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو نو ډیر ښه ژوند به ولرو غختلی به وسو.
هغه ځوانان چې وای نه نه وخت نشو کولای زموږ مخه د افغانستان سیاسي وضعیت نسی، تاسو خپل تجربه نه څه ورته وایې؟
لومړی خو باید موږ په سیاسي کارونو کې هیڅ کار ونه لرو، په سیاسي فعالیتونو کې باید هیڅ موږ ونډه ونه لرو. ژوند او پرمختګ او د دې ترڅنګ هدف یو بیل لار دی، یو بیل برخه ده. نو که هر ځوان غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي او خپل تګلارې تعقیب کړي، نو دا کولای شي چې په ډیرو برخو کې په خپل تګلارو باندې په خپل مهارتونو باندې کار وکړي او سیاست بیا یو جلا موضوع ده.
کراسو د تاسو د ښوونځي دورې ته کله چې تاسو درس ویلې څومره نه وخت مو راوسته چې یو څه په نوې بڼه ښه او ژر زده کړئ؟
کله چې موږ ښوونځی لوسته نو ما د خپل درس ویلو لپاره یو وخت ټاکلو. ما به په قدم وهلو سره دغه د مکتب درس زده کوو، د مازیګر په ټیم کې یا هم د ماسپخین په ټیم کې، تبن چې هوا نه ډیره ګرمه اوسي او نه ډیره یخه اوسي، او بل به مې د قدم په وهلو سره درس زده کوو. د دې ترڅنګ به ما په کمپیوټر کې ځان ته شارټ نوټ راخسته، مثلا د فزیک امتحان به یا به د کیمیا امتحان، نو ما به د خپل د ټول کتاب نه ځان ته شارټ نوټ راخسته، هم د قلم په واسطه او هم د کمپیوټر له طریقه. دلته ما دوه مهارتونه په نظر کې نیولې، یو دا چې کمپیوټر کې هم زه خښم او د دې ترڅنګ دغه در ځان ته شارټ کما او خیز ده کوم.
یعنی تاسو خبرو کې ښکاری چې نو وخت دا و اکثره کسان درس وایي، ځوانان په تیر بیا دوی یو چیرته ناست وي آرام چاپیریال لټي بیا درس شروع کوي، مګر تاسو قدم وهلو کې ځان ته د درس زمينه برابر کړ، غواړی هم داسې څه وایي؟
دقیقا بالکل.
که څوک وایي چې زه نسم کولای نو وخت نسم کولای، دا خبر سمه ده او کدای هڅه نه کوي؟
اغلی فرشتي زه باید دا وایم چې یو څوک وایي چې زه نو وخت نشم کولای، زه ورته په خپل اصطلاح یا خپل نظر زما ده چې دا یو لټ انسان کېدلی شي، ځکه هر انسان که وغواړي نو وخت کولای شي. او په اوسني عصر کې خو خصوصا ټکنالوژي ته کرا شو امکانات ډیر زیات دي، خصوصا ځوان قشر سره، یعنی په هر ورځ کې په هر شیبه کې کولای شي چې لنوي نو وختونو سره مخ شي او خپل د ژوند هغه مهارتونه او تجربې پکې زیات کړي.
د ځواني عمر څومره مهم ده؟ د موضوع ته چې په هر برخه کې ته تنوع ولري
ډیر زیات مهم ده. انسان چې ځواني نو تبن ځوان انرژي ورسره وسی، په دې حالکه باید انسان ډیر لاسترونه نه ولري، ډیر نو وختونه وکړي تر څو په آینده ژوند کې ورته ډیر زیات پکار شي.
اره ورس په څه فکر کې چې مثلا زه څه وکم چې ما ته ارت نوی او یو تنو مره منست کړي؟
زما خپل ورځنی ژوند خو په دې ډول باندې ما ځان تیار کړی دی. کله چې زه سهار له خوبه را پاسېږم او د اصل منځنه وروسته، زه یو وړو کې کتابچه لرم چې د خپل ورځنی فعالیتونه ځان ته شارټ لیست کوم چې زه باید نن کم کارونه ترسره کړم او کوم کارونه ته اولیت ورکړم. کله چې دا ځان سره شارټ نوټ کې ولیکم او یو یو کار ترسره کوم، نو په دې ډول باندې زما ژوند هم ډیر منظم دی او د دې ترڅنګ کم کارونه چې ضرور دي هغه هم ترسره شوي په ښه بڼه باندې. او په زمین کې نو وختونه خپل رامنځته کیږي، ځکه چې سوشل میډیا نه هم استفاده کوو، انټرنیټ نه هم استفاده کوو، خپل ذهن نه ډیره زیاته استفاده کوو چې په دې سره زموږ مهارتونه تجربه او ژوند پرمختللی کیږي.
یو شمیر دوستان دی په خوښه کې شته چې هغه لکه څنګه مو چې مخکې په مارکا کې یاد کړل، همیشه یو نوښت مخکې روان دي او په نظر یې نسی کولای چې یو څه نوی کړي.
شته ډیره دوستان شته هغه د یو ډول پلټۍ کې راځي، سار دی لټي به ورته وایو چې د لټۍ لامل هغه نشي کولای چې په ژوند کې نو وختونه وکړي یا پرمختګونه وکړي، بس یوازې لنډه بهانه به همدا وي چې نه کیږي نو ولا یا ما سره امکانات نشته ده، په یو لاره یا په بل لاره یا په یو بهانه یا په بل بهانه خپل ژوند ته نه غواړي چې نو وختونه پکې ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ ترلاسه کړي.
بیا کله چې تاسو د ژوند ته ګوري او بیا خپل ته څومره توپیر پکې ویني، دا تاسو همیشه په دې فکر کې اوسئ چې یو فعالیت ولري، یو تنوع ولري او دو دوست مو دي تاسو په څیر نه ده، څومره فرق دی تاسو دواړو په ژوند کې ده؟
دقیقا واضح فرق ده. موږ که ځان چیرته هغوی سره پرتله کړو نو ډیر فرقونه شته ده. یو خو په ورځني ژوند کې اکسرسایز یا تمرین هم زه کوم، او د دې ترڅنګ زموږ فیسبوک پاڼه یا زموږ خپل فعالیتونه، او الحمدلله د دې ترڅنګ تعلیمي لاسته راوړنې یا د تجربو له نگاهه کوایو، ډیر زیات فرقونه شته په هره برخه کې چې دا واضح دي. او دا موږ غواره نه بولو چې بیا خپل ملګري ته یا خپل دوست ته ځان شو غوندې کړو چې مثلا زه دغه مهارتونه لرم یا دغه تجربې لرم او تینه لري.
څومره تشویقوي مستقیم او غیر مستقیم چې هغه یې تاسو په څیر باندې فعال سي او کامیاب ژوند ولري؟
زه خپل ورته ځان مثال نه ورکوم، ورته وایم فرض مثال هغه فلان کې وګوره په سوشل میډیا کې چې فعال ځوان اوسي، سادات سره کوم غیات کو یو ځوان دی، کچېری تاسو فیسبوک پانه یا هم نور د یوټیوب چینل تعقیبول یا مثال لیدلې وي، نو دغه یو مثال ورکو. یا ورته وایو چې هغه فلان کې ملګری وګوره، استاد وګوره، د پوهنتون استاد یا هم یو ښه خبريال یا ټولنیس فعال اور سره منشن کو چې ترسو د تشویق شې برخه ته او خپل ژوند کې نوښتونه وکړي.
په اخر کې به د تاسو یو نظر مغو ځوانانو ته ولرو چې دوی فکر کوي خای کله چې اقتصاد خرابېږي، کله چې سیاسي وضعیت دوی په زړه نه وي، کله چې په ژوند کې نور غټ وړه جنجالونو سره دوی مخ کېږي، فکر کوي چې نور هر څه تمام دي، نو نه وخت ست، نه تنوسته، هیڅ شی نشته په ژوند کې. د سې ځوانانو ته بعد تاسو پیغام څه وی؟
هغه ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې په ټوله کې به وایو چې دوی بهانه کوي چې مثلا اقتصادي مشکلات دي، حالات یو طرف دی یا بل طرف دی، دا هر څه په خپل ځای باندې، خو زه به دا وایم چې حد اقل هغه خپل وس او توان کې چې تاسو څه دي، ځکه انسان تر خپل وس اګرم ده او کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي، حد اقل دنه استفاده وکړي. که په کومه پیمانه هم وي تاسو نه وختونه وکړي، حتمن هغه خپل ټاکلې موخه ته یو نه ورځ رسیږي، خو چیرې آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان لدی وباسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دي، هم ز فلانکی سره سیال نه ما، یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي، زه وایم چې دا ناکام انسانان دي. خصوصا ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې د همدی وخت نه پیل کوي کوم امکانات چې په لاس کې لري، کلګمي په کومه پیمانه مي تاسو خپل هدف ته لګ لګ کار وکړي ترسو یو غختل او له مهارتونو ډک ژوند ولري.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامات اوسئ.
کور مو ودان، له تاسو مننه چې موږ مو د مرکه وړ بولولو.
عزیز الله عزیزی هم د منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو ناخوالو سره مخ دي، خو وای بیا هم د نوښت او بدلون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمينه برابرې دلی شي.
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په ژوندګي کې مختلف نوښتونه ولري. مثلا که یو کار کې دې بندېږي، هلته کار کوي، یو نوې طرحه جوړوي، په هغې کې ضرر کوي، نو دا دې نه مایوسه کېږي، دا خپل پالیسي دې تغییر کړي، یعنی خپل نوښتونه دې تغییر کړي. مثلا یو ځوان که کار کوي په یو ځای کې، یو اداره کې کار کوي، او دا ورته خسته کنه ده یا دا ورسره په زندگی کې سمون نه خوري، کولای شي چې هغه تغییرات راولي خپل په زندگی کې.
تاسو مثلا اول ځکهونکی وي بیا لغه ورسره پانتون سو مسلکی ژوند سه، څومره د خوښیدل چې همیشه نوښت ولري؟
اول نکله چې مونږ د مکتب نه خلاص لو په پانتون تر اغلو همیشه هدف میوم دا ټاکلې و چې همیشه په ژوند کې نوښت نه وسی، او ما چې کله شروع کړی دا په راستاو چپلاس په پیژندل دی، همیشه په نوښتو سره هم او نوښتونه خسرای خپل ځان ته خپل ایجادای، نه تنها چې مونږ په مطبوعاتو کې کار کوو، په څنګ کې هم نور نوښتونه مونږ درلودل. مثلا مونږ د سی اکټیویټیانه درلودل، هغه کوم پروګرامونه چې فرهنګي او د ولسونو دپاره، محلي د خلکو دپاره، داسې نوښتونه خپل مونږ ایجاد کول. او مونږ زندگی دا اصلا خپله زندگی او نوښت دی، هر ورځ باید یو تغییرات سړی خپل ځان ته راولي. کله چې ته یو هدف ته ځان ته ټاکلی اوسي چې زه به په دغه کال کې څه وکړم، بل کال کې بسي، بل کال کې بسي، زما په نظر باندې رنګونه په زندگی کې ډېر اهمیت لري. سړی ځوان هم ساتي، سړی تقویه هم ساتي، نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسي، دا خپله د ژوند خسته کن کېږي. نو که کله ته تنا ژوند کې کار کوي، نو په څنګ کې او بل نه وخت چې هغه کې باید تفریح هم چې ته تفریح او کې سیاحتو کې خزایو کې مناظرو کې وګرځي، طبيعي ژوند ته خپل ادامه ورکړي.
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنگ شوي دي، دوی نسی کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري. له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې اوس هغه ځوانان چې هلته دي هغه په زړونو کې چارمانونه دي، هغوی چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. نوښت خپله کولای شو چې موږ وایو چې یو ارمان دی په زړه کې، کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندگی کې ایجادوي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. افغانستان کې تاسو خو وینئ چې متاسفانه ښځینه ځوانانې چې دي مثلا هغې ته خو هېڅ زمینه د دې مساعده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره هغه اولینکه زندگی ته یو تغییرات راولي، یعنی هغه تحصیلاتو ته د لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپل حداقل هغه پوهنتون خلاص کړي او بل د هغې د زندگی په نوښتونو فکر وکړي.
تاسو د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي، مثلا خپل په عامه خبره سټایل بدلول دي، دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي؟ په دې اکله باندې د تاسو تجربه څه ده؟
انسان د عقل مثلا زه مثال یو چې موټر اخلي کنه، هغه موټر هم چې اخلي کته یو کال یا دوه کال تر درې کال پورې د سره یې هغه رنگ دغه اصلا کاغه وې سوارز نه لري، هغه رنگ دغه ستاسو خو متاسفانه زمينه د افغانستان ځوانان د مسایده نه نشي دا چینجز خپل په زندگی کې راولي، خپل پر افطار کې د عقل نه وخت راولي. یو سروي دی وکي د خپل د زندگی چې څومره ما دوستان مانه لري شي وي دي څومره تر نږدې شي وي دي، کولای شي دوی پکې یو تغیرات راولي خپل په زندگی کې، یو نه وخت راولي. نو هغه هم کېدلای شي رواني لحاظ کې دوی ته ډېره ګټه من اوسي او همدغسې که چا تاوان او قدرت رسېږي، لکه تاسو چې اشاره وکړله، خپل په لباس کې، خپل په پوشاک کې، خپل په درس کې، خپل په تعلیم کې، خپل په تجارت کې، په هر شي کې چې د زندگی روزمره قرباني سوال شي په هغه کې نوښت راولي چې په شرط زمينه ورته مساعده وي، دا ورته ډیره ګټور ده او مثبت اغیز لري په انسان.
په اخر کې غو ځوانانو ته باید تاسو ویل څه وی چې همیشه په یو ډول د دوی ژوند روان دی، که څه هم زمينه ورته مساعده هم سي، مګر یو ډول انګیزه د دې نه لري چې هغه په خپل کلوړو کې په خپل ژوند کې بدلون راولي. د څه یو کس ته باید تاسو خبر څه وی؟
زما کسانو ته چې په مغه عمل پلګه کې ولا زینه کې وړل دي، متاسفانه هغه ته زما دا خواهش ده چې او دا مې ورته درخواست ده چې نه هغه بل زینه هم لري، نه زینه په زینه بل اخر کوم تاسو شي کوم هدف ټاکلې هغه ته رسیدي. نو تاسو همیشه یو نوښت ژوندۍ مکوي، نو همدا سه چې کی جی نرسری لري، نرسری لومړی سم لري، همدا سه دولسم پورې، بیا پانتون، بیا ماستری او ډاکټرا راځي، ژوندۍ هم دغه سر نوښتونه هم دغه سي. نو تاسو پالګه په پالګه مخ کې لاړ شئ، یو ځای کې مدرېږي کوم ځای مایوسه کیږیم خو بل بخش شروع کی. نو زما خواهش هم دا ده چې یعنی ژوندون د ادامه لري او اس وخت مو مایوسه کیږی، اخر هدف ته رسیږی.
یو بل ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، نوښت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي. هغه وایي افغان پیغلې کوي شي چې نوښت له خپل کور څخه راپیل کړي. دا مېرمن په پایل کې د نوښت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي.
په ژوند کې څه تنوع نه وي، په ژوند کې څه بدلون نه وي، یو نوښت یو رقم ته ژوند انسان خستګي، انسان ستړی کوي، زړه له ژوند څخه توریږي. که انسان په هر محیط او په هر ملک کې څه وي، تنوع ته ضرورت لري، نوښت ته ضرورت لري. انسان باید په خپل نوښتګر اوسېږي، خصوصا هغه باسواده قشر، هغوی تل غواړي چې بدلون راولي. بدون موږ څه وخت راوستلی سو څه ارزښت لري؟ ارزښت خو یې دا ده چې په ژوند کې مثبت اغیزه ډېر زیات لري، هغه په اقتصادي برخه کې، په ټولنیز، په عیسیتي برخه کې، د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغیزه لري. او دا چې د انسان پوهه ډېرېږي، تجربه یې ډېرېږي، انسان دې ته هڅېږي، هڅول کېږي چې دغه برخې ته راغلمه، کار مې وکړو، که دا رقم ته کړم، که دغه بله ژبه ورسره زده کړم، لیسانس مې کړی د ماسټري ورسره وکړمه، نو دغه په خپل نارمل اوتوماتیک په ژوند کې بدلون راځي، په ژوند کې نوښت راځي. د ژوند په چارو کې، د انسان په خواصو کې، په عادتونو کې، په کړو وړو کې، په ټولو کې بدلون راځي، البته مثبت بدلون راځي. که موږ نوښتګر اوسېږو، که موږ هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو، څه نه ده سوی یا هغه په ټولنه کې ارزښت لري، باید کار ورته وسي. نو هر انسان په هره برخه کې چې استعداد لري، طبعا انسان غواړي چې زده کړې کړی وي، انسان غواړي چې بدلون راوړي. راولي دی ځوان باید یو نو وخت ورته ونو وسیږي په ځل کې بدلون اتمی ده مونږ تاسو کې د انسان عمر ته ګورو خپل د ژوند وای پی او حال ده د ژوند د بدیدو په حال کې ده نو هم دا رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم لري په خپل غواړي چې په ژوند کې بدلون او خواله راشي نو تبن کې ترڅو چې یو انسان په خپل تصمیم ونیسي یو انسان د خپل سرنوشت لپاره فکر ونکي نو د نوښت لپاره فکر نکي او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي انسان د خواله په لور ځي انسان د بدلون په لور کوو غواړي کوو نه غواړي ځي کومو غواړو کوو نه غواړو د عمر په مونږه تیریږي سره که مونږ نور تنوع راولو مختلف اړخونه زو خپل ځوان ته ورکو ځوان خولي کو خوشحالي ځان ته را پیدا کو خوشحالي ولمنځو سولې ځوان څنګه وکړو هغه وخت مونږ کولای شو چې خپل په دې کې سهم ولرو
بله کراتو افغان جنو تا اوس دوی له مکتب او له پاندونه پاتې دي په کور ناستی دي تاسو د یوې ځوانې په صفت راتوایي چې په خپل کور کې مثلا بدلون لڅنه شروع کیده کوټې له ډیزاین نه د ټول کور له ډیزاین نه د هیولې له ډیزاین نه لڅنه یو انجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې کبیرون هر څور باندې باندي ا دې اقال په خپل کور کې تنوع ولري
په افغانستان کې پونځونه باندې هر څه ودرېدلې اوس کومګا ګورو په نارمل ژوند کې دنجونو ودونه ډیر سیوی د ناجوریانی ډیر سیوی دي او کو غوړو چې هغه شرایط سره قامت بدل کو بیا هم انسان کولای شي چې پیږي کې یو څه مثبت ژوند ځانته جوړ کړي ځانته باید د حوصله سره سره دا خبره چې زه کوم په مخپل خانه لګي څومره سړی حوصله وکي خو بیا هم په مطالعه سره یو مسلک ته پوزده کړو سره چې کوس مکتبونه باندې سره سره قم ته یو کوچنی بزنس جوړ کو سره قم یو بل کار وکړو چې لکوره کیږي تر څو په ژوند کې یو مثبت اغیز راشي مطالعه په هر کور کې کتابونه شته کتابخانه شته له بازار نه سره کتابونه اخیستای شي خو که اقتصادي اړخ ته ګورو پیږو چې د نجونو لپاره واقعا سخت ده دا خبرې چې موږ او تاسو اوس بحث ور باندې کوو ډیره ډیره سخته ده یو وخت به موږ لیکنې کولې د طالبان د تیر نظام کې کوچنی ولو مور هغه ورقه کتابچه به بیرته پاکولې موږ ته به په پنسل باندې لیکنه پیو کې چې بیرته پاکم چې تاسو بیا بیا استفاده کړئ نو دغه د کومګا ګورو د خپل یو کوخخ یو اڅوا دی یو خزون لپاره دی لپاره چې مونږ واځي د دې لپاره چې مونږ هم سواد زده کو ام اقتصادي بوج رانه شي ریوي کتابچې څخه به مونږ په بار بار استفاده کول ځینې جنې هم د اوسم شته چې کارونه یې پل کړی دي حياتي اني کوي شخصي کارونه یې شروع کړی دي ام دا یو نو وخت ده هغه کبه دی یو بل انجلې ژوند سره پرتله کوي چې هغه به هم د سي ناس ده نو اسمان ته ګوري په ناجوړي باندې مخته ده روحي وضعیت هم خنه ده تاثیر کوي
د کور تعزین کول نو وخت پکې راوستل د مطالعې ترڅنګ د درس ترڅنګ د کار په برخه کې د الوزلو ترڅنګ په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی پروان باندې
واقعا دا یو مثبت بدلون د اوس کومګه ګورو چې د پیوي کوټې کې ناست یو تل ما دا کاټ یا توشک ما یو خوته یي خو نه کده بدلون فکر راولو دا نه د بدلون څومره بيخي د پوښونه بدل کو په اقتصاد باندې فشار راسي په موږ اقتصادي فشار بمي نه موږ کولای شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کو بل ورځ هغه نه بیرته میمنخانه جوړه کو بلې کوټې نه هغه جوړه کو د خوب کوټه جوړه کو پردې چینج کو د دې کوټې پردې وخلال ته واچو هغه پردې راوړو دلته یو عادي ګلدان هلته کېده یو میز هلته کېده د افغانستان کې ډېر د لاسي د ښایسته ښایسته ډیزاین شیان جوړیږي د ښځو او د نجونو لخوا جوړیږي د عادي عادي شیان باندې موږ کولای شو چې په ژوند باندې په خپل روحیه باندې مثبت بدلون په خپل روحیه باندې راولو زموږ په ژوند باندې یو مثبت اغیز لري په ټولو چارو کې یو کتاب ولوستې بل کتاب نه راځي یو داسې کس پیدا کړو چې هغه یو بل کتاب لري ورسره تبادله یې کړو نو دا شان ټول په ژوند باندې اغیز لري تازه هوا واخلو کوټې ته لمر ورکو دغه ټول په ژوند باندې مثبت اغیز لري د انسان په روحیاتو باندې تاثیر لري په کور کې ورزش وکړو امکانات د سوشل میډیا سره کوو غواړو له یوې ذرې نه سړی استفاده کولای شي
بله کورنۍ د کور انجنونو ته د کور هلکانو ته ځوانانو ته څومره د نوښت زمينه برابر کی څومره مرسته وسره وکړي چې لکه شاینو نه تاسو په دې توانی دلې سي چې نوښت راولي
نه نه د تاسو د خبرو په تایید سره باید وایم چې وو بالکل په دې کورنۍ اغیز لري ورور په خور باندې اغیز لري خور په ورور باندې اغیز لري په کور کې په ژوند کې چې انسان په دې پویږي کغه نوې ځوان وي لاته لسونه پورته چې زه په کور کې صلاحيت لرم یا په دې کور کې د ما خبر اوریدل کیږي یا د ما کوم کار څه کوم د نور توجه وړ یا د خوشحالۍ د وړ ګرځي دغه انګیزه ورکوي چې هغه بیا بیا ښه کار وکړي که یو موږ څومره تنبیه کوو او خه خبره نه کوو هغه هماغسې لویږي ځان له نظره نه ورځي سهم نه اخلي په کور کې او کله چې مونږ ګورو چې هلته یو ماشوم غواړي خپل د خوب کوټې ته یا ځای ته تغیر ورکړي او وایي چې دغه پرده بدلوم یا وادي شی د کتابچه مې بدلوم دغه د لیکلو باندې ته مې بدلون ورکوم، باید چې کورنۍ مور و پلار د اولاد څخه حمایت وکړي. ولو که غب کې یو اشتباه هم وکړي، یو کوچنی اشتباه هم وکړي، میندې او پلارونه باید به خپل اولاد تر څنګ وي. کله چې سړی پوهسي چې مور و پلار او مشر ورور او خویندې ما سره دي، نو بیا هېڅکله انسان بې انګیزه کېږي نه، هېڅکله انسان خپل هغه همت له لاسه نه ورکوي.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
نیمه له جنگ زرا چوی دا سمه بدی سیګی
بواسیمه که په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
چشمال رے سب گل چشمال رے وای وای زدیم شیدا شیدا بیچو خم زلفال رے بیچو خم زلفال رے وای وای زدیم شیدا شیدا
آزادی میلمه.
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونه سي. د جرمنی، آسترالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکی اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلې اورزلا، ډېر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې دپاره. لومړۍ پوښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلی په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلي وي چې هغه تر ډیر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې مګو تاسو خبر یو د درې کال را پدې خو د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه تاسو طرحه وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض آمیز رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغه شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورزل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي، او خو بل خواته بیا د طالبانو حکومت شای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي بعض مملکتونه دغه د سیډا کنونسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دغه نه دای منلې. نو یو کنونسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنونسیون چې کله په تصویب رسایي هغه په دې معنا باندې دی چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنونسیون نه منو، ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و. هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې مانې تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولی چې دغسې قوانینو نه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. د ځباسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دی، در بس وی دا کنونسیون نه مونږ زکاو او نه منو، چې افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دا وی په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دا غي په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا په کې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنونسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دین څوک هیڅ څوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنونسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري.
بله، د حساب ورکولو په برخه کې که پوښتنه وکړم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جانې، د راپور له مخې طالبانو د دې د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و، خو درې میاشتې تیرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې، د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم، ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا نه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغه خو سدای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلن نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوې دي چې دغه د دیو چلن چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دغه شخصي نه دی پاتې شوی دی، او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې که خبره ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبره وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په د غزه په ناورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه یو غوښتنه شوې ده خو د بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ور دي لیکن ضرورت دی ته چې د نړی ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شینو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمه دی یو ډیر وړوکی قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دی به د بنلو وړ نه وي
او ورزلاجانې د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې د غشکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای تر رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي خو که اړین پړاونه وي پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه ورېدو غوښتنه وکړي پښتنه دغه د چې آی له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي ستاسو معلومات سوایي
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اوریدلی دي اکسل عملی اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی هغه ته دیو دغه باسونه کړی دي او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل ته او ته د خپل په مقابل کې ګڼلې دي نو دا خو د دیو هغه اکسل عملی اقدامات دي نو دغه سي د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحله ته د داخلیدو په جریان کې ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضي او قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي پس داغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ترازی دا دي چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خبر شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیام کاریګانی یا د سیو کارونه تر سره کې چې دی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي دغه سی یو ګنګوسی او اوازی او ردل کیږي لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې با شروع شي ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم میمونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي یا کنه راځي نو دیو دی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم و پیژني څه به وسی
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب بيداوي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅ کله خپل اهداف ته ونه رسیږي. که څه هم چې دی وایي چې زمون په سیستم کې تغیرات راغلي، بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅ کله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي. دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي. خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که مونږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی. په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاسي بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جانی ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت وکړو. سلامات اوسئ.
ان شاء الله مننه تاسو له هڅې نه. آزادي رادیو.
Thank you. زما ده مدام سترگو سترگو کی غڑی کی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی کی جانا نندرا مسترگو سرگو کی غڑی گی جانان مدا مسترگو سرگو کی غڑی گی جانان
ژوند شتمنی
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شد دا اکثر دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جبه خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي
زه جمعه دین امزایل پرانچینو وسلم په 2013 نه را په دی خوازه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور ځنه پیغام څه دا وله
د انسانانو ل ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له آزادی رادیو واوري.